سلامونه د افغانستان په وخت نه بجې شوې تاسو هم ازادي راډیو ته غوږ کېس مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز په کابل کې د خبرال مهدی انصاری پر ورکې دوه خوشنۍ څرګنده کړې په هغه خبرتیا کې چې د سیشن په ورځ د دې مرکز په پاڼه کې خبره شوې ویل شي چې انصاری په کابل کې ورک شوې ده خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نوموړی د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی د افغانستان د خبرالان مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې د ژر تر ژره یو ځای کېدو زمینه برابره کړي دغه مرکز ته د طالبانو د حکومت وینځبي الله مجاهد ویلي چې د طالبانو استخبارات مهدي انصاری نه دی نیولی مهدي انصاری تر دې پیښې مخکې په کابل کې د افغانستان له خبري اژانس سره د خبریال په توګه کار کوه د دې خبري اژانس په 1980 کال کې په فعالیت پیل وکړ فرانسوی چارواکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر افغاني مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې بوزي فرانس پریس خبري اجازه ته غواد د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې تحقیق تامې په ټولنیزو شبکو کې د خغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی د فرانسې د کورنوي چار وزیر ورنر راتلو په ایکسپانې په خپل ټویټر لیکلی چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترهګرۍ ملاتړ یې په ډاګه کړی و د رتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړه مشروعیت دی واد ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی د 23 کلن عمر بن لادن په سعودي عربستان کې زیږیدل دی خو هغه په سودان او افغانستان کې هم ژوند کړی دی هغه په 19 کلنۍ کې خپل پلار پرېښود او بل اخره په 2014 کال کې د فرانسې په شمال کې د نورماندی په ښار کې میشو او انځورګری پیل کړ پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې دا غو ترګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي د پاکستان د رسنیو د راپور لپاره بنسټ د دې واد د بهرنیو چارو وزارت ویندې ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري ناسه کې هغه دا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي هغه زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترګرو ډلې وځپي خو په خبرې دغه ډلو فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي نو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلان وزارت دا پیژندل ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورختونو اټکل کړی دی د وزارت پر خپلې ویبپاڼې د ویلې مې په خبرول سرولي چې د ورختونو اټکل په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی کې شوې دي په لمه کې راغلي چې د ورختونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته ده د طالبان د حکومت د وزارت وای په تیر میاش کې چې باندې درې سلويغ زره جریبه سمکه چې غصب شوی و بیرته مسترد کړي ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنټ پر خپل ایکس باندې د وزارت دی بیان په اول ویلي دغه دولتي سمکه په غور میدان مردک تخار نورستان بدغیز او پنځه ولایتونو کې لغصب څخه راګرځول شوی ده د طالبان حکومت په دې اړه چې د سمکه د چا لغصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي او روسي خبرنده چې د اسرایل پوز وای د لبنان د حزب الله ډلې یو جګړه مشر سیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وژل دی د اسرایل پوز د دوشنبه په ورځ په بانک ویل چې حسینی وژل شو دی نور جزئیات نه دی ورکړي په ځینو راپورونو کې راغلي چې سیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل بو حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه یې کنټرولوله ایران نن اسرایل ته خبرداري ورکړي چې په دغه وخت کې د بریټ نه کوي تهران یوونه ورستا پر اسرائیل وړاندې پر اسرائیل لزګونه ته باندې وتوغول ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې وري افغانستان کې د القاعده او د اشتاد د امریکانو وی اندخني خو ځینی کتون کې به دی نظر دی
طالبان ادعا کوي چې دوی شاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور د ګواښ دی
د افغانستان په شورا لایته کې د سکل لمړنۍ واوري وریدل
الحمدلله دلته واوري وریدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله
او ایران سره د سرحدي سوداګریز بندر پرانیستل کېدل
دادی افغانستان
د صنعت تجارت لپاره ډیر مثبت کوم څه سورته خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانې په خوانی قمندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل ورته بیرته ورغولې. جنرال کینټ فرانک میکنزی په اردو شمالي امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو سپارښتنه نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي په خوانی چارواکي داسې مال د څرګندونې کوي چې په دې روسیې کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه په افغانستان کې د داعش القاعده د پیاوړي کېدو اداوې کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوې رد کړې دي. نورحال فیروزی عزیزی پراپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جاز اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړکېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوي دي. یوازې په تېرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپلې وړتیا بیرته ورغولې. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای کېدای شي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله راهیسې چې تروریستان او دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی، مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان ووجل، مثلا پر چینایانو حمله وکړه، د روسیې پر سفارت حمله وکړه، پر دشت برشی کې پر هزارګان حمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولی چې این کار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې شته، چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
اوس نادم صاحب پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولي چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبره یې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نور یو ودو ګرځیدلې ده. ودل ګورې چې طالبان را مست سه یی کچيري مثلا د امریکای په کولونه کې امریکای کولای شي خپل متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنوي، منامه د مسائل راپورته کې چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسائل دي چې دوی تر سره یې وسو. ګورې طالبان ځان روسانو ته نږدې کړی، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان یې د تور لیست یې ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی دي دغه مسایل
او سره دي چې افغانان دغه مسایل قربانی شوي دي. خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره مغږی و، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دي باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوزي په افغانستان کې په وضعیت څنګه کېږي. د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې مغږی نه و.
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې وو، که تاسو خبر یاست، حتما خبر است چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سره پورته سو لاس پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی، او د دې سره مونږ غاړي کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي دنیا مخامخ.
د چارشنبې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک یا ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولی دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلي کول او له بهرنیو ښځو سره د دوی چلند د توپیر ښکارندوی کوي. نورحال په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی تر څنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندې سوي هم و، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي، له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې یې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د زبله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د زبله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دوه مهم قمندان دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8 پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلي حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بل خوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرایلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرایلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ایرانی چارواکي او د طالبان حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یبنوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستلو په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی محمد کریمی تازه ایرنا خبري اجنس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسېدلي دي. د ایران ایرنا خبري اژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړې او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی، زیات سهولت راځي چونکې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې استخفاف علي حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې دغه خبر پر مال اکثر وختي و هفته لاسور ورځې چې زر اسواد شر ورځې بندرو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې بیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سل لکه زه په خپله تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحالیږو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې هم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بېلابېلو دلایلو له امله د دغه هېواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي، خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
پاکنر کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په عملي ملاتړ 412 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د ختیځې او لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ په 2 کلیو کې د نږدې 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د پاکو اوبو رسولو 2 پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته پی ضرورت نشته، ځکه چې دا 40-40 کاله زپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږیم نه، خو انشاء الله ولازم
منګه زیات کوشش پدې کړي خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسې ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابروي. هغه په ناړۍ کې د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو د 2 نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوالې مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په 2 کلو کې 2 د اوبو شبکې جوړیږي. د دې 2 شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې دواړو شبکو څخه به په 2 کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د ښاغلي لطیفي په خبره له دې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د 2 ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینې موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړې او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
سره هره ورځ لاس وګریوانو چې موږ دا اغزیاتلو اوبه هم په
کله په شاه باندې کله په دوسوالۍ په واسطه به اوبه راوړلې.
زمونږ د کلي ټول خلک د دغې پروسې څخه ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و. ماشومان، زنانه، سپین ګیرې ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې او کلم دستې راوړلې، په شاه باندې راوړلې.
د ناړۍ ولسوالۍ په فقیر آباد او شګې کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله په ډیری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې دمخه خبرونه.